افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو په دې خبرونه کې موزنوري اس نوري هرکلای کوم. وابوري چې د افغانستان په خلایني او د سولې د عالی شوراګانو دوه مخکخو غړو تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 150 کسیز پلاوی د غړو لست بشپړ شوی دی. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. صفي الله ستانکزی دا خبرونه اوروي.
السلام علیکم. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو مشرتابه باید خپلو مرکچیانو ته اجازه ورکړي چې د اوربند پر مسلې بحث وکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شنډ کړی او ودرش وسلوالي وژلې دي. او د ایران مشر علي خامنه ای په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شویو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې د ملي پراختیايي صندوق د $2 میلیارډ د ایستلو پریکړه منظور کړي. پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د مرګ ژوبلې د مخنیوي چټکه لار اور بنده. ښاغلی خلیلزاد تیر شپه د ټویټر په څو پرلپسې پیغامونو کې ویلي طالب مشران باید خپل مرکچي استازو ته اجازه ورکړي چې په دې اړه د بحث لپاره د خبرو اترو میز ته راشي او زیاته کړې ده چې خپله به په دې مسلې ټینګار وکړي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې په قطر کې د طالب استازو سره د تیر پړاو خبرو وروسته هم ویلي و چې له دې ډلې سره به په بل ځل خبرو کې په افغانستان کې د اور بند او د بین افغانی مذاکرات پایل مسئله د بحثونو اساسی موضوعات وی. طالبانو تر اوسه د اوربند او افغان حکومت سره د مخامخ خبرو غوښتنی رد کړي. د ډلې په ورستیو کې په افغانستان کې د پسرلنی او عملیاتو اعلان کړي چې د افغان حکومت او امریکا له توند عکس العمل سره مخ شوي. که څه هم خلیلزاد د طالبانو سره په دوه کې د مخامخ خبرو د پایل د وخت په اړه سن دی ویلي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون ویلي د دوشنبه په ورځ په قطر کې د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ بل پړاو خبري پیل شي. د کندهار ولایت امنیتي چارواکي وایي تیر شپه د دغه ولایت معروف ولسوالۍ د سقوط پلان شنډ کړی دی. د کندهار د امنیې قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارګزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دشمن غوښتل چې معروف ولسوالۍ په واسطه کې او نورو سیمو کې وایي چې معروف ولسوالۍ سقوط کړي. په دې نتیجه کې د افغان دولتي ځواکونو لخوا څخه عملیات سره شوي دي. په هغه عملیاتو کې 10 تنه دښمن د منځه تللي دي او 28 کسان نور زخمیان شوي دي.
خغلی بارګزی دا هم تایید کړ چې په دغو عملیاتو کې یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. هغه ویل په دغو عملیاتو کې هوایي ځواکونو هم د افغان پوځیانو ملاتړ کاو. بل خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تیر شپې په جګړه کې د معروف ولسوالۍ د یوسف نیکه پوسټه سقوط کړي او یو شمیر سرتیري ژوندي نیولي. هغه ادعا چې افغان ځواکونه نه مني. د کندوز تخار لوی لار د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې. د کندوز تخار د لوی لار یو شمیر موټر چلوونکو او مسافرو په سیمه کې د ازادي راډیو خبريال ته ویلي چې نن دوشنبه دغه لوی لار د ترافیکو لپاره پرانیستل شوې او دا محل پر خلک تګ راتګ کوي. دغه لوی لار له دوه ورځو راهیسې د وسلواله طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د ترافیکو پر مخ تړل شوې و. د کندوز د والی ویاند اسمت الله مرادی وایي ولایتي اداره د اړوند ارګانونو لارې هڅه کوي چې راتلونکي کې د دې لارې خوندیتوب باور کړی. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي په دې سکتور پورې تړلې 340 پروژې د داوطلبۍ په هدف اعلان کړي. دغه وزارت ویاند عبدالقادر متفی ازادي راډیو ته وویل چې دا اعلان د وزارت چارواکو نن د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې د قانون په برخه کې د پانګونې د فرصتونو په کانفرنس کې وکړ. نو موري ویل دغه پروژې د تیلو، غازو، سیمنټو او ډول ډول قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو په برخه کې دي. ښاغلی متفی دا هم ویل په دې کانفرنس کې 150 نړیوالو شرکتونو برخه اخیستي او زیاتره د قانونو د استنې په برخه کې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړی دی. ورسو د سیمه او نړۍ خبرونه ته د ایران ستر مشر علي خامنه ای په دغه هیواد کې د ورشتي سیلابونو له ځپل شویو سیمو سره د مرستې او د ویجاړ شویو سیمو د بیا رغونې په ترڅ کې ملي پراختیا صندوق د $2 میلیارډ ایستل منزور کړي. د ایران دولتي رسنۍ د راپور لمخي حکومت پرونو ویل چې ورشتي سیلابونو لارو، سړکونو، کورونو او کرنیز زمکو د شاوخوا $2 میلیارډ په ارزښت تاوان رسوله. دا په اویا کلونو کې په ایران کې تر ټولو سخت سیلابونو چې د ځاني تلفاتو شمیر ایراني چارواکو او یا تنه خودلیده. سیلابونو همداراز له 200,000 زیات کسان دې ته اړ کړي چې په بیړنیو ځایونو کې ځای پر ځای شي. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې آیت الله علي خامنهای په هغه لیک چې ولسمشر حسن روحاني ته استولې ویلي، له پراختیایي ملي صندوق څخه به له دغو پیسو هغه وخت استفادې ته اجازه ورکول کېږي چې نورې مالي منابع پیدا نشي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي واشنگتن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي. په وینزویلا کې وروسته له هغه سیاسي کړکیچ زور واخیست چې د نیکولاس مادورو د واک پر ضد خلک لارو کوڅو ته راووتل، او د دې هیواد د پارلمان رئیس خوان ګوایدو خپل ځان د دغه هیواد د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړ. د یکشنبې په ورځ د کولمبیا په سرحدي ښار کوکوټا کې د خبرو پر مهال مایک پومپیو همدارنګه وویل هغه هیوادونه به هم بیا پریکړي چې په وینزویلا کې د نیکولاس مادورو د واک د دوام ملاتړ کړي. روسیا، ایران، چین او کیوبا د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې د نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. امریکا د اروپا زیات شمیر هیوادونو تر لسګونو نور هیوادونه بیا په وینزویلا کې د خوان ګوایدو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو چې چلی، پاراګوای او پیرو ته د خپل درې ورځني سفر په وروستي پړاو کې خبرې کولې وویل د امریکا متحده ایالات به په ټولو اقتصادي او سیاسي وسایلو چې لري د وینزویلا د خلکو مرستې ته دوام ورکړي. نوموړي په دې لړ کې په ځانګړې توګه د ویزو د لغوه کولو او بندیزونو یادونه وکړه.
له سفی ولستان ځینې مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د پخلاینې مشورتي او د سولې عالي شوراګانو دو مخکښو غړو تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 1,050 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی دی. تر دې غونډې مخکې په پام کې ده چې نن د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د قطر پلازمینه دوحه کې د خبرو بل پړاو پیل شي. د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته بیا خوشبیني ښکاره کوي. په دې اړه مو د چارو د یو کارپو نظر هم اخیستی.
دغه غونډه همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي، او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې د سولې په پروسه کې یو ډول ستوري وړولی دی لرې شي.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قومي مشرانو او له ښوونځیو د ملاتړ له شوراګانو په همکارۍ له طالبانو سره یوې هوکړې ته رسېدلي چې له دې وروسته به طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو مخنیوی نه کوي. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د چین له لارې هندوستان ته هوایي دهلیز پرانیزي. دا به هم واورئ چې خلک له اختطافونو په تنګ شوي دي.
او غټه کچا تختول په اخرو کې د کابل په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په کندز کې، په دې کې ډیر شو دي، او په قندهار کې هم دي.
په نړیوال مسایلو کې به واوري چې په سودان کې د ملکي حکومت د اعادې لپاره غوښتنې دوام لري، او د خبرونې په دوهمې مئی کې د ښځو ځانګړې اونیزه خبرونه درته خبرو. ازادي رادیو او ریپټو لا افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 15.5 په صافه او وازي اوریدلای شي. د افغانستان د پخلاینې د مشورتي او د غرض د سولې د عالي شوراګانو دو مخکښو غړو ازادي رادیو تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د 1,050 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی دی. له طالبانو سره د خبرو په دغه مرکچی پلاوي د غوره کېدو په باب په اړه له څو ورځو راهیسې سلام مشورې روانې وي. د پخلاینې د عالي شورا یو غړي اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د هغو کسانو لست چې په قطر ته بزي او له طالبانو سره به خبرې کوي 1,050 تنو زیاتې خو د سولې د عالي شورا د رئیس هیئت غړي حاجي دین محمد بیا د غړو شمیر 1.5 تنه ښودلی. په پام کې ده چې دغه غونډه د روانې اونۍ په پای کې د جمعې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي. دا به دوهم ځل غونډه وي چې د طالبانو او د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ جوړیږي، خو دا ځل په دې مرکچي پلاوي کې د افغانستان د حکومت چارواکي هم ګډون کوي. دا هغه موضوع ده چې له کابل د ازادي راډیو خبریال وصل وصال تعقیب کړي. وصال صاحب، په دې اړه مسؤولینو څه ویلي دي؟
ډېره مننه نور صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څرنګه چې تاسو ویلې، قطر ته د تلونکي پلاوي د شمیر په اړه هم نظرونه مختلف دي، او لا په دې اړه هم چې دغه نوملړ ورسته شوی او کنه ده شوی د مصالحې د شورا لخوا اپریل هم ځینې سرچینې وایي چې دا ورسته شوی او ځینې بیا وایي چې لا هم یو برخه د دې چې هغه حکومتي استازي دي د هغو د نومونو نوملړ لا تر اوسه پورې پاتې ده په دې باندې کار روان دی لا نه ده فاینل شوی چې په ټوله کې لا هم ویل کېږي چې دغه نوملړ لا فاینل نه ده خو له دې وړاندې د قطر د ناستې او له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د مرکچي پلاوي د ټاکلو پر سر د مصالحې په رهبری شورا کې د اختلافاتو خبرونه ورکړل شوي وو خو د دې شورا ویان عمر داودزی بیا ویلي وو چې په دغه شورا کې د اختلافاتو موجودیت موضوع داسې ده چې د دې شورا د چهارشنبې ورځې ناسته کې کوم اختلاف نه و خو په قطر ته چې کوم کسان لاړ شي او د پلاوي شمیر څومره وي په دې اړه د ویلي وو چې اختلافات شته دي خو اوس یو شمیر سرچینې چې د قطر ناستې ته د سیرو نوملړ فاینل کېدو په اړه وایي چې په دې کې څلوېښت تنه ښځې دي یو شمیر حکومتي چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران شامل دي د رسنیو استازي مدني فعالان همداشان یو شمیر مخکښو سیرو نومونه هم په دغه نوملړ کې نوری سیب اخیستل کېږي پخوانی ولسمشر حامد کرزی عطا محمد نور عبدالهادي ارغندیوال سیما سمر همایون جریر یونس قانونی اتمر او د ښاغلي حکمتیار په اړه ویل کېږي چې هغه په دغه نوملړ کې نشته خو ویل کېږي چې د هغه له ګوند څخه به ځینې کسان په دغه نوملړ کې شامل وي چې هغوی به قطر ته ځي او له طالبانو سره به د سولې خبرې اترې کوي په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې د رهبری شورا غړي حاجي دین محمد ازادي راډیو ته وویل چې د قطر ناستې ته به 150 تنه لاړ شي خو د دې شورا بل غړي بیا محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د قطر ناستې ته تر 150 زیات کسان له افغانستان ولاړ شي
دری البته یک دعوتی شده از طرف قطر که حدودا شاید بیش از 150 نفر خواهد بود ما احتمال بینم که بگم که شاید تا به حدود 200 نفر برسد خب اکثریت شخصیت هایی که بیشتر در جبهه مقاومت در گذشته های دور پیش از سال 1381 ده سال در جبهه مقاومت در برابر طالبان اونا درگیر بودن مثلا آقای قانونی مثلا استاد عطا و خیلی برادرای دیگی که اجلست بسیار بزرگ است اینها شرکت خواهد کردن
بله نور صاحب ټاکل شوی ده چې د قطر ناسته د روان اپریل میاشتې له 19 تر 20 پورې د قطر په مرکز دوحه کې وشي بله نور صاحب
بله وصال صاحب تاسو نه مننه به هم له موضوع لري نزو قدر من اوریدونکو و موردل چې د افغانستان د پخلاینې د مشورتي او د غرض د سولې د عالی شورا غانو مخکې غړو ازادي راډیو ته تایید کړ چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون دی یو شاوخوا 150 کسیز پلاوی د غړو لس بشپړ شوی خو تر اوسه پورې حکومتي لوړپوړو چارواکو یا مسؤل چارواکو دغه لست نه دی تایید کړی خو تر دې غونډې مخکې لدې چې په قطر کې د طالبانو او د غرض د افغان سیاسونو او افغان چارواکو په ګډون دا غونډه د راتلونکي جمعې پر ورځ پیل شي د دوحه به نن د طالبانو د استازو او د غرض د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د بل دور کوربه وي که څه هم تر اوسه پورې امریکایي چارواکو او طالبانو دا غونډه نه ده تایید کړې خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په ملتان کې په یوې غونډه کې وویل چې تمه ده نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي چارواکو او د طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د بل دور خبرې پیل شي د افغانستان د سولې شورا په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالب پلاوي ترمنځ نننې غونډه د سولې پروسې د بریا لپاره مهمه بولی د شورا ویان سید احسان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي دا غونډه لازم پرمختګونه ولري تفصیل د نسیم شفق راپور کوي
د افغانستان د سولې عالی شورا په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د خبرو نوې پړاو د حکومت او طالبانو د رسمي مذاکراتو د پیل لپاره ډیر مهم بولی د دې شوراویان سید احسان طاهری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غوړي چې د غونډه وکولې شي له طالبانو سره د مخامخ خبرو په برخه کې د پروتو خندونو په لری کولو کې ګټور واقع شي
هر هغه هیوا چې موږ سره همکاري کوي همجغ وسی او هماهنګیان دي چې مرسته کوي سول لپاره د سول تسهیل او تسهیل لپاره وي موږ هم ملاتړ کوو استقبال کوو
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ او چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره خبرې کوي. ښاغلی قریشی څرګنده کړې چې اسلام آباد د دې مذاکراتو د بریا غوښتنه کوي. امریکا او طالبان په داسې حال کې د خبرو اترو شپږم پړاو پیلوي چې افغان حکومت او یو شمېر سیاسي څېرې لا هم د قطر د بین الافغاني خبرو اترو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. د مصالحې د رهبری شورا یو غړي محمد اسماعیل خان ویلي که حکومت دوهې غونډې ته چې د روانې میلادي میاشتې په 19مه نیټه جوړیږي د پلاوي په ټاکلو کې بریالی نشي، نو لسګونه افغان سیاسیون به د مسکو د تېرې غونډې په څیر پکې برخه واخلي. په عین حال کې د ولسی جرګې د نړیوالو چارو د کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ دا پړاو خبرې د سولې پروسې لپاره برخلیک ټاکونکي بولي. دی وایي دا غونډه به برخلیک ټاکونکي وي ځکه چې د سولې پروسې په وړاندې یو لړ خنډونه موجود دي. دواړه خواوې باید نهایي تصمیم په دې برخه کې ونیسي. زه په دې فکر کې یم چې ښاغلی خلیلزاد باید پر پاکستان او طالبانو فشار واچوي او په دې کار سره د سولې لپاره ښه زمینه برابرېږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تیر کال له اکتوبر میاشتې تر اوسه 15 پړاو خبرې له طالبانو سره کړي چې لاسته راوړنې هم درلودي. خو د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو پیلول او د سولې په موضوع کې د افغان حکومت او سیاسي څیرو ترمنځ اختلافات پر دې پروسې سیوری غوړولی او په یو ډول سره یې اغیزمنه کړې ده.
د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د بل دور د پیلېدو په باب مو واورېدل. په راپور کې مو واورېدل چې تر دې غونډې وروسته به په قطر کې، البته په دوحه کې، د طالبانو د استازو او دغه راز د افغانستان د حکومت د چارواکو په ګډون د افغان د سیاسونو د یوه امریکایي پلاوي ترمنځ هم غونډه وشي. ورته غونډه شاوخوا درې میاشتې مخکې په ماسکو کې هم جوړه شوې وه. مخکې د افغانستان د پخلاینې د مشورتي او د سولې د عالي شورا غانو دوه مخکښو غړو تایید کړه چې په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغان چارواکو په ګډون د شاوخوا 150 کسیز پلاوي د غړو لست بشپړ شوی، خو تر اوسه رسما دا موضوع نه ده تایید شوی. بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د سیاسي چارو کتونکی وحید مجده چې له طالبانو سره د وروستیو خبرو مسله له نږدې تعقیبوي او یو له هغو د مسکو د غونډې له ګډونوالو هم وایي چې دا ځل به ښایي افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هڅه وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي چې د سیاسونو تر څنګ له حکومتي پلاوي سره هم وګوري. له ښاغلي مجده سره بیا هم نسیم شفق مرکه کړې ده. په پیل کې نوموړی د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د کیدونکې غونډې په باب وایي.
دقیقا دغه غونډه د همدې لپاره ټاکل شوې ده چې نن وشي، او اصلي هدف یې دا دی چې دغه مشکلات چې رامنځته شوي دي او د سولې په پروسه کې یو ډول سوری غوړولی ده دا لرې شي. تاسو پوهیږئ چې له هغه نه وروسته چې افغان حکومت د خالد په نامه عملیات له پلار واچوله، طالبان هم د فتح په نامه خپل عملیات اعلان کړل. دا مسله د دې لامل ګرځېدلی ده چې د نن په افغانستان کې ځینو سیاستوالو هم په بهر کې امریکایان مخصوصا خلیلزاد دې مسلې ته یعنی انتقادي نظر ولري، او اوس غواړي چې دوی سره طالبانو سره په دې مسله باندې هم خبرې وکړي تر څو چې د تاوتریخوالي کچه راکم شي. او بله مهمه مسله دا ده چې خلیلزاد غواړي چې طالبان د اوربند په باره کې یو تصمیم ونیسي.
نو ښاغلی خلیلزاد چې دغه کوم څه چې هدف دی او تاسو هم هغه ته اشاره وکړه، څه ګومان کوئ چې آیا طالبانو باندې به دومره فشار راوړلی سي چې طالبان دا خبر ومني؟
تر اوسه پورې چې طالبانو خبر ته مونږ توجه کړی او ډېر طالبان هیڅکله هم په دې هکړه کوم امتیاز نه دی ورکړی، نو دا ور هم زه په ډېر اطمینان نه لرم چې طالبان کوم امتیاز ورکړي او په دې مسله کې د خلیلزاد خبره ومني.
بله، او بل مجده صاحب، پراتونکو څو ورځو کې به بین الافغاني مذاکرات هم په قطر کې پیل سي. دغه غونډه چې نن د ښاغلي خلیلزاد او د طالبانو د پلاوي ترمنځ کېږي، څومره به وکولای سي هغې غونډې ته، یعنې بین الافغاني مذاکراتو ته، په یو ډول سره زمینه مساعده کړي او هغه ښه نتایج ولري؟
یو مسله چې مهمه ده دا چې افغان حکومت تر اوسه پورې په دې چې خپل پړاو ولیکي کنه د نظر دی دلیل دا دی چې طالبان دا پړاو د افغان حکومت د نمائنده په صفت نه پېژني او وايي چې دا خلک چې راځي د مستقل شخصیتونو په صفت کې راشي مشکل لسته زما په نظر خلیلزاد شاید په دې غونډه کې دا کوشش هم وکړي چې طالبان دې ته وهڅوي تر څو چې دغه هیئت ومني په یو ډول د حکومت د نماینده په صفت. دا مسله هم مهمه ده او که دا کار وشي بل شکه په راتلونکي غونډه کې چې په نولسمه شروع کیږي په دې کې به مثبت تاثیر ولري.
د چارو کتونکو وحید مجدو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د استازو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د خبرو د بل دور د پیلېدو په باب نظر سره شریک کړ.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام په 13.5 په صاف او وازي اوریدلای شي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د قومي مشرانو او لخون زیو د ملاتړ له شوراګانو په همکاري له طالبانو سره داسې هوکړې ته رسیدلي چې له دې وروسته به طالبان تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو مخنیوی نه کوي. د ناامنیو له امله ویل کیږي چې په سلګونو ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړلې دي. نور حال د ازادي راډیو د خبري الفی روزه عزیزي په راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له 400 زیات ښوونځي د ناامنیو له امله د زده کوونکو پر وړاندې تړلې دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې اوس د دغه ښوونځیو د خلاصېدو په هدف له وسلوالو طالبانو سره یوې هوکړې ته رسیدلې دي. د دغه وزارت ویاندې نوریا نصحت نجربي په دې اړه د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
در برخی از بخش ها ممانعت های صورت می گرفت در مقابل
با یو شمیر سیمو که خوانزیو تا دزده کون کود تک مخنیوی کیده او کلا کلا با لخوانزیو نا دنی زمین پستو پا توگا کار اخیستل کیده مگو گوختل چه نغا خاندونا دزده کون کود لاری لرشی او لدی وروستا هیچ وردالا دا پوهنی پا کار که مداخله و نکری اغلی نجربی وایی دا وصلوالو تر کنترول لاندی یو شمیر سیمو که دغی حکر اغیز کردی او زده کون که آن انجون هم خوانځیو ته ځي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال 3.1% زده کوونکي چې اویا په سلو کې نجونې دي خوانځیو ته له تګ محروم دي، خو 9.6 میلیونه نور افغان ماشومان بیا خوانځیو ته لاسرسی لري. د دغه وزارت د معلوماتو پر اساس د دغې هوکړې له مخې د لومړنۍ یا ابتدایه دورې تر پایه نجونې کولی شي چې خپلې زده کړې پر مخ یوسي، خو داسې ژمنه هم شته چې د منځنۍ دورې زده کوونکي نجونې هم زده کړې وکړی شي. د پوهنې وزارت په داسې حال کې د وسلوالو تر ولکې لاندې سیمو کې ښوونځیو ته د زده کوونکو د تګ لپاره له مخالف وسلوالو سره د هوکړې خبره کوي چې لا هم د هیواد په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې ګڼ شمېر زده کوونکي ښوونځیو ته له تګ محروم دي. په غزنی ولایت کې درې هغه زده کوونکي چې نه نامنیو له امله ښوونځیو ته له تګ محروم دي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل.
اسم ما محمد حسین استم، از ولسوالی قرباغ استم. از دولت دیره می خواهیم که مکتبای ما در ولسوالی قرباغ باشه و مکاتبا تدریس دوباره آغاز شوه.
ما مکتب نمرم جنگ است، مکتبای ما راست کنه. ما امید است، ما دولت می خواهیم که مکتب راست کنه.
زمان ما صدله دی واغز ولسوالی ما زده توس کار کوم، ځکه بیا نامنی د موږ په ولسوالۍ کې واغز ولسوالۍ کې مکتبونه نشته، ګډوډي ده، بیخي بیا نامنی ده.
په ورته وخت کې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په استول شوی پیغام کې ویلي چې دغه ډلې تر دې وړاندې هم ښوونځیو ته د زده کوونکو د تګ مخالفت نه دی کړی او له دې وروسته به هم نه یوازې مخالفت نه کوي بلکې په دې برخه کې همکاري به هم کوي. د وسلوالو له لوري د ښوونځیو سوځیدل او نامنې هغه ستونزې دي چې له امله یې په سلګونه زده کوونکي په تېره بیا انجونې د هیواد په لرې پرتو ولایتونو کې ښوونځیو ته نه ځي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې اعتراض کوونکي سمدستي یو ملکی حکومت د واک د سپارلو غوښتنه کوي. پوځي شورا چې له قدرت د پخواني ولسمشر عمر عبدالبشیر وبخي عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته د هیواد واګې پلاس کې لري د یو انتقالي حکومت د جوړولو ژمنه کړې ده. نړیوال ټولنې هم د سودان پر روان کړکیچ کې ښکېلو ټولو خواوو څخه غوښتي چې ملکي حکومت د واک د انتقال لپاره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته. په سودان کې اعتراض کوونکي له پوځي واکمنانو غواړي چې سمدستي د واکي او ملکي حکومت ته وسپاري چې هغه به پخوانی ولسمشر عمر البشیر عدالت راکاږي. دغه غوښتنه د سودان پروفیشنل اسوسییشن په نوم ټولنې چې د بشیر پر ضد مظاهرې تنظیم کړې وې کړې ده. دغه ټولنې همداراز غوښتنه کړې چې دغه انتقالي حکومت او وسلوال ځواکونه به بشیر د استخباراتو د ملي او امنیتي ادارو ټول رئیسان عدالت راکاږي. په زرګونو مظاهره کوونکو د سودان په پلازمینه خارتوم کې د پوځ د مرکزي قرارګاه په مخ کې د اعتراض په توګه خیمې درولې چې پر واکمنې پوځي شورا چې له قدرت د عمر البشیر تر لرې کېدو وروسته قدرت په لاس کې اخیستی خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې مظاهرو تنظیمونکو ټولنې له خپلو ملاتړو غوښتي چې خپلو اعتراضونو ته تر هغو دوام ورکړي تر څو غوښتنې منل شوې نه وي. د مظاهره کوونکو دغه غوښتنو په اړه د پوځي شورا یو بیان چې له نورو غړو سره پرون د ورځې نا وخته په یو خبري غونډه کې را څرګند شو څه ونه ویل، خو یوازې د استخباراتو د ادارې د نوي مشر د ټاکلو اعلان وکړ. له دې مخکې پوځي شورا د سیاسي ګوندونو له مشرانو سره کتلي او له هغوی غوښتي وو چې د صدر اعظم په توګه د یو خپلواکه شخص پر ټاکلو موافقه وکړي. د فرانس پرس خبري اژانس یو خبريال چې په دې غونډه کې حاضر و وایي د دې شورا یو غړي جنرال یاسر العطا د سیاسي ګوندونو مشرانو ته وویل چې پوځي شورا غواړي چې د ازادۍ، عدالت او ډیموکراسۍ پر اساس یو ملکي دولت جوړ کړي. مظاهره کوونکي د غراز پر دې هم ټینګار کوي چې ملکي استازي باید په پوځي شورا کې شامل شي. د امریکا متحده ایالاتونو، برېټانیا او ناروې پرون وویل چې اوس وخت دی چې د سودان پوځي واکمنان او نور اړخونه یوې ملکي واکمنۍ ته د انتقال پر سر خبرې وکړي. د سودان د بهرنیو چارو وزارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په سودان کې د ډیموکراتیک انتقال یو هدف ته په رسیدو کې د واکمنې پوځي شورا ملاتړ وکړي. په عین حال کې د مظاهره کوونکو له مشرانو او د واکمنې پوځي شورا تر غونډې مخکې د خارتوم لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سټیون کوتسیتس هم د دې شورا له مرستیال سره کتلي وو. د سودان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې محمد همدان داګلو ښاغلي کوتسیتس ته په دې اړه چې پوځي شورا په سودان کې د امنیت او ثبات د خوندي کولو لپاره څه اقدامات کړي معلومات ورکړل. د پوځي شورا نوي مشر جنرال برهان د تېرې شنبې په ورځ ژمنه وکړه چې د بشیر رژیم بړنګوي او د شپې لخوا پر ګرځېدو راګرځېدو بندیز به سمدي استلری کوي. هغه همداراز ژمنه کړې چې ټول هغه کسان بچي د مظاهره کوونکو په وجلو کې لاس لري عدالت راکاږي او ټول هغه مترزین بچي د بشیر د واکمنۍ په وروستیو اونیو کې په هیواد کې د اعلان شوی اضطراری حالت په ترڅ کې توقف شوی خوشی کوي. جنرال برهان ورسته له هغه چې جنرال اواد ابن عوف له قدرت د بشیر تر لرې کېدو وروسته په څلور شو ساعتونو کې د پوځي شورا له مشرۍ استعفا وکړه. د دې شورا واګې په لاس کې اخیستې دي. سیمیزو مهمو لوبغاړو سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو هم د انتقالي شورا ملاتړ کړی دی. سودان د متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان په ګډون د هغه پوځي ائتلاف یو غړی دی چې په یمن کې د ایران ملاتړو حوثي اغیانو پر ضد جګړه مخته وړي. خو قطر چې له دواړو متحده عربي اماراتو او سعودي عربستان سره اختلاف لري او مخکې له دې چې خارتوم له دغه پوځي ائتلاف سره ملګری شي د بشیر په رژیم یې څنګه نفوذ درلود، تر اوسه په سودان کې د روانو اعتراضونو په اړه غلی پاتې شوی دی.
تاسو لا پیغامونه
نوید سادات ما د کونړ ولایت څخه د ټول افغانان هیله لري چې صلح وشي په هیواد کې. د رهبرانو څخه مو هیله ده چې صلح ته کار وکړي. پرون کوم څرګندونه چې ډاکټر صاحب عبدالله کړی دي، باید هغه هم د دولت د اجرایه رئیس ته او صلح ته باید ډیر خلک کار وکړي او خصوصا بیا رهبران.
زمان هم د سې ځای چې راځي بس دغه اختلافات کې دغه کې وغه علي سول دغه د یو کالم چور پسې د وکاله مالګي سول نهسته. دغه اختلافات باید لری سې چې سول او کې پیدا شي.
دمانو ملنګ شاه د اوس موږ د خبرو ته ګورو، د رادیوګانو ته ګورو، سیاست صاحب غنی رئیس جمهور دې موږ او تاسو یو څه وي او محترم عبدالله بلشه وای دوی خپل غواړي چې یو ځای کې ګډوډي جوړه کړي. دوی ته دا دواړه سي دواړه لانجی غواړي، دا دواړه لانجی غواړي، یو نه غواړي، دواړه یو لاس یې دواړه سره کېنی خبرې وکړي بلو کې چې دغه روغه جوړه د افغانستان وسی د ختم نه خو تاسو ویني تاسو په خلکو درد کوي که نه کوي.
د سولې د خبرو په اړه مو د څو تنو کابل ښاریانو نظرونه واورېدل. ډیرو اوریدونکو هم د افغان بسمات سواتلس شمیرې له لارې د سولې په اړه پیغامونه راستولي. د څو تنو لوړو عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي، خلیلزاد او طالبان باید تر هر څه مخکې د اوربند په اړه بحث وکړي، موږ ډیر ورته خوشبین یو. قاسم زوق له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. دغه راز فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي آریو بلول سوالی څخه لیکلي، خدای وکړي چې ستانکزی او خلیلزاد په روانو خبرو کې بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. پیغامونه مو ځکه زیات دي، موږ په خپرونو کې درته لولو. خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه هم درته خپرو، خو اوس اجمل آن ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي وبخی خلیلزاد وایي طالبان مشران باید خپلو مرکچیانو ته په اوربند باندې د خبرو کولو اجازه ورکړي. دا کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سکوت پلان جوړ شوی و چې د دوی لخوا شنډ شوی دی. وایي چې په سیمه کې په تصفیوي عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په دې سکتور پورې تړلي 30 پروژې د داوطلبۍ په هدف اعلان کړي دي. د ایران مشر علي خامنهای په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شوو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیايي صندوق څخه د 2 میلیارد ډالر ایستل منظور کړي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي.
فیروزه عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
لاس افغان لامبو وهونکي د ګڼو آسیایي هیوادونو ترمنځ د لامبو وهنې په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي دغه سیالۍ د روانې لمریزې میاشتې په پای کې په عربي اماراتو کې جوړیږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدي نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لاسو افغانو لوبغاړو تر څنګ یو روزونکی هم برخه اخلي. ښاغلی حمیدي وایي د لامبو وهنې دا سیالۍ د آسیایي کلب جام ته د رسیدنې لپاره دي. د بلخ ورزشي مسؤولین وایي په دغه ولایت کې 3 ورځنۍ رزمي سیالۍ پیل شوې. د بلخ ولایت د بدني روزنې مشر محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل د فول رزم په نوم دغه سیالۍ 13 ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. نوموړی وایي په دغو رسمي سیالیو کې 260 کسانو ګډون کړی چې 13 نجونې دي، چې د دې شمېره به د ملي ټیم لپاره 1 کسانو فرشي. ښاغلی عثماني وایي فول رزم سیالۍ د ګلسرخ یعنی د نوي کال میلې په مناسبت چې ډېر کله د حمل لومړۍ نیټې نه د 13 وي پیل کړي او د هیواد له 9 ولایتونو پکې لوبغاړو ګډون کړی دی. د هند د کرکټ غوره لیګ IPL سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز لوبډله د رایل چیلنجر بنګلور پر وړاندې د لوبې ټکر ته ځي. دا دواړه لوبډلې په داسې حال کې سره مخ کېږي چې ممبئی د IPL په روانو سیالیو کې اووه لوبې کړي چې 4 یې ګټلي، خو بنګلور بیا په خپلو اووه لوبو کې یوه بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې دهلی لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. د حیدرآباد لوبډلې په ترکیب کې راشد خان ولوبید چې په 4 اوورونو کې 22 منډې وکړې او یوه ویکټ یې واخیسته.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. د ازادي راډیو خبرونه په ټوله افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلی سي. په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مه هېروئ. د خبرونه په وروستۍ برخه کې د ازادي راډیو د ښځو لپاره ځانګړې اونیز خپرونه نیمه نړۍ درته خپرو، خو اوس د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د چین له لارې هند ته هوایي دهلیز پرانیزي. تر دې مخکې د کابل او نیوی ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شوی و چې پروازونه یې د پاکستان له هوایي قلمرو کېدل، خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون هند ته د پاکستان د فضا له لارې پر ټولو پروازونو بندیزونه لګول شوي. پاکستان له خپلې فضا د افغانستان پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګاوه چې نږدې 2 میاشتې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د یوی خونړی حمله لامل دی دوړو رقیب هوادونو تر منز اړیکی کړکچن شوی. دغه بندیز افغان سوداګر او دغه راز ناروغان چې د درملنې لپاره هند ته ځله ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې هندوستان ته د پاکستان د هوایی فضا له تړل کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي هڅه کوي چې هند ته د خپلو پروازونو په خاطر د چین د فضا له لارې یو هوایی دهلیز پرانیزي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د دوشنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل هند ته د چین د فضا له لارې افغان پروازونو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف تخنیکي څېړنې پیل شوي دي.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار میکنن. قرار است
دو بل وس محل زمون همکاران له تکنیکی پلاو پر موضوع کار کوي. په پام کې ده چې هند د چین له لارې له افغانستان سره وصل کړو. دغه مسیر لاندر هم دی او پر لګښتونو به هم تاثیر وکړي. کار 50% شوی دی او هیله ده چې ډیر ژر پای ته ورسیږي، تصامیم ونیول شي او له دې لارې پروازونه پیل کړو. د پاکستان له فزانه له کابل تر دهلی او له دهلی نه تر کابل پورې په پروازونه هاغه محل بندیز ولګید. کله چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي پوځیانو له خونړیو بریدونو وروسته هندي ځواکونه د پاکستان په یو شمیر سیمو هوایی حملې وکړې. دغو بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکېچ رامنځته او پاکستان د خپلې فضانه د کابل او ډهلي ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاو. د افغانستان د هوایي چلند د ملکی ادارې د ویاند په خبره پاکستان هند سره له نښتې وروسته د سیمې د ټولو هیوادونو پر هغو پروازونو بندیزونه لګولي چې هند ته کیږي. دی وایي که چیرې ولیدل شي چې دغه بندیز یوازې پر افغان پروازونو دی، پر وړاندې به یې د ورته عمل په کولو فکر وشي. افغانان وای د پاکستان دغو بندیزونو سوداګر او ناروغان له ستونزو سره مخ کړي دي.
نوم محمد جونست، پاکستان دی افغانستان ګټې همیشه پایمال کړي دي. نو دغه یو مشکل ده، دغه مشکل ته حکومت باید غور وکړي تر څو پورې وکولی شو چې دغه د نور مشکلات ته هم د پای ټکی کېږدو، دغه ته هم داسې دی پای ټکی کېږدو.
نوم محمد زمان، مشکلات شته، تجارت هم لري، مریضان هم لري، هر څه مشکلات افغانستان کې شته. موږ سره څه مشکل لري؟ هندوستان سره لري. افغانان پکې ځي، افغانان ترې لاتلل کوي.
د افغانستان د هوایي شرکت د ټولنې رئیس فرید پیکان بیا آزادی راډیو ته وویل پاکستان په نږدې دوه میاشتو کې د افغان پروازونو پر مخ د خپلې فضا د خلاصېدو په اړه تر اوسه درې ځلې ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الوکوزی وایي هند ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو تر ټولو لنډ او ارزانه لار د پاکستان فضا ده. د هیله ښیي چې دغې ستونزې ته ژر د حل لاره وموندل شي. د یادولو ده چې هند ته د افغانستان پروازونه اوس مهال د ایران له لارې کیږي چې وخت ډیر نیسي او د لګښتونو بیه هم لوړه ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ بله خپرونه مه هېروئ. خو له دې مخکې یوه بله موضوع راخلو. افغان پانګوال او سوداګر وایي سږکال په هیواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښلو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوي چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د صنایعو او کانونو او دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت افغان پانګوال اړ کړي چې په سلګونو میلیونو ډالره پانګه له هیواده وباسي. دوی دغه راز وایي که حکومت امنیت خوندي نه کړي، نه یوازې دا چې له فعالیتونو به لاس واخلي بلکې په پراخو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډېرېدل هغه څه بولي چې له امله یې له دې هېواده د پانګو ویستل ډېر شوي دي. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي ډېری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خانجان الوکوزی د یک شنبه په ورځ آزادی راډیو ته وویل په تیر یو کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوي دي.
دا په غټه کچا پښتول دي چې د اخرو کې د کابل په ښار کې، ننګرهار کې، په هرات کې، په مزار شریف کې، په کندز کې، په دې کې ډېر شو دي او څه په قندار کې هم دي. موږ چې کومه سایا غستلې وه د تیر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنه لامل په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیه ته تللی او شاوخوا 1200 میلیون ډالر پانګي لزانونو سره لیکدول ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مسؤلینو هم د یک شنبه په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او غاخلو اندېښنې وښوده. دوی وبل امنیتی ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونی مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي، د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات شوی او ډېری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي، په هغه صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اصلحې د کورنیو چارو وزارت د سهولتونه فکر اوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ماستریکا چې مې
زکړه کړې زه د افغانستان د خزینو د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو، په همدې اړه زموږ همکاري رشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي، خو په افغانستان کې تر معمولې چارې وخت خبره په دې ده چې یوه ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکوونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکوونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکوونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري
چې ارڅ کار بو مچاته روس پاري هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماویند ولې زما ماویند سره یو زشه زو زما یو کارمندو مش چاره سیاب ته استوي نو سهار م زنګون ورته ول مال تاسو کولای شئ چې مقصد د زیت پر وخت ورسېږي ولې مش وخت سره خسته یو لږ زنګون خو به موهلی بس رسېږي اما چې ماوین باندې زنګ ورته و هي د دوه زنګو څخه ورسېږي دی حالت او کاري شروع کړي
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تبلیغ د مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای کته هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپل کارکونکو تبعیزی چلند زوروي هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکونکو خبره نه مانی
کله کله د احساس منتم یعنی روزی سن دا نه فرد مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خواهش یا امر سمونږه کو کوم کار سی بی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سی بی احساس کو سات من مونږه خزینه رئیس یو زکه د سی دی جدي هغه نه نس لیک به سر پیچی کوله هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصی ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزل لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا پر وړاندې تبعیزی چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملای د میدان خار لپاره نوې ټاکل شوی خارواله ظریفه غفاری خپل کده نو موري وای د دندې ته د آزاد سیالي لاره غوړه شوی خو په ولایتي سطح د څو محدود کسانو لخوا د وی میرمنې په توګه ورسره مخالفت کیده د نو موري په وینا د مخالفتونو دومره پراخ شول چې د اتم اشتي اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلي ځالي وکړي ظریفه غفاری چې په هند کې د ماسترۍ تر کچې زده کړي وایي هڅه به وکړي د میدان خار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
وړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلون کې یو کال کې کاری دوران کې زوشم کړی دوا یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څو میرمنې هم وشي کولای دغه امکاناتو نه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د موینیت مشره همان ورستنی هم هغه خزه ده چې لدې ستونزو لري نه و هغه وای د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې ترکاری چاپیریال له ګڼو توپیری چلندونو او ستونزو سره لدې کبل مخ شوې ده چې یو خزه ده هغه وای تر ټولو لوی ستونزه په کاری چاپیریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې د یوې مشر په توګه نه منله او له همدې کبله ورته ستونزې زیږولې
د نه یوازې ما خبره نه منله ما ته یو ستونزه جوړه و ویل چې دا یو خزه ده د خبرې څنګه و مانو یو رقابت له خزو سره د نارینه په دفترون کې لري وړي چې دغه د خزو ځای دوی ته خالی پاتې شي او د خزه کور کې پاتشي او هر وخت دا خبره کوله چې خزه یاد کور ده یاد ګور ده
لا بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې خزي وروزي او په بیلا بیلو ادارو کې په دندو وګمري د هغه په خبره کې چې په دولتي ادارو کې خزي زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې خې وروزل شي نو دا ستونزه لمنځه تلای شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولای او واقعا هم په ځینو ادارات کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د خزو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي چې لنې کمرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د خزو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغان کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته خزي کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپل مشر خبره نشي زغملای چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي
مار خبره منل کیږي چا ډوډۍ یار سره تاریخي زمال تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولای کوم کار نشي تر سره کولای نو ځکه چې رئیس مې را باندې امر کوي ډیر باندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یو خزه د لاس لاندې کار وکم
اروا پوهان وای میرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیوړې دي چې خي اوریدونکې دي او په یو وخت څو کار تر سره کولای شي له همدې کبله د سواد زده کړې د موینیت مشره همانو رستانه په افغانو خزو غک کوي ک پر ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دی وکړي او پر مخ دی ولاړ شي هغه وایي کچې ستونزو ته تسلیم شوي هیڅ کله هم بریالي کېدای نشي
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دیړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم.
اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، دغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار ولایت لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیرای نو کشیر ته د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغییر شي، هغه که هر قسمه انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کولای شي مشکل منځ ته نه راځي. چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود دي، له هغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده. که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې نو ټول ته خولۍ د دې سره هېڅ کسي بیا ګراني کي هلته شي هغه خولۍ یو لونګۍ سمبول د دی وه مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنا که ښځو ته مشرۍ ورسېده فیصله دا ملک به ویرانېږي. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو لخوا بلکې د ښځینه وو لخوا هم ماشومانو ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشرانه شي. موږ چې په دې روحیه باندې نسل وروزه او دوی لاړ شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، دوی سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي چې اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځینه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کېږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوس شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان د هغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دی. له بلې خوا د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې سلن مهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. پلن مهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغوی ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو او دغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته په خصوص دا پدیده ډېره په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده، نر مدیر ته یې ورکړی، فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیم نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړ کړي او ما همین هوا درته وړاندې کړ پاته ورسیدا تر بیا خو وخت ولري. ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي 00002343 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه.
کسرو لم بود غر غرو دا شور ندی خبر کسرو لم بود غر غرو دا شور ندی خبر سوچ جنگ وڑی دے جنگل زور دی خبر سولم وہ دغل درو شور دی خبر دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکی یادوی زما بچی لاد گدر گرو رکی یادوی کوئی پ گدر لگے دلی اور دی خبر سوچ جنگ وڑی د جنگل زور دی خبر سولم وہ دغل درو شور دی خبر سولم وہ کور دورا نو فرمان لی ونی زماد کور دورا نو فرمان لی ونی خپل لرمان دورانی دلکی کور ندی خبر دا سوچ جنگ جنگل زور دی خبر دسرو لمبو دغل درو شور دی خبر دسرو لمبو خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا دا خلق دمرا د نفرت گنا مگرموا ریتا گنا نشتا سویرا رورن دی خبر سوچ جنگ وڑی ندی خبر دسرو لمبو